دا مشال رډیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 1200 په کابل کې 1900 بجې دي. ظفر خان او پرخند اسد مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوي. په رواني او سات کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه اوري. شننې او مرکې هم در خبرو. پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم لرو. خو لومړی خبرونه ویاند فرخند اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې به کله هم مستفی نشي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د پخواني وزیر اعظم نواز شریف سره د لاهور په روغتون کې لیدلی او د امریکایي سینیټرانو یوې ډلې له حکومت غوښتنه کړې چې د شام هغه پوځي مشر ته د زر ویزه ورکړي چې دوی ته به د شام پر حالاتو تفصیل ورکوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د ځینو خبریالانو او سیاسي څېړونکو سره په لیدلو کې ویلي هغه به د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې کله هم مستفی نشي. وزیر اعظم عمران خان مخالف سیاسي ګوندونه د احتجاج عمران خان وویل مخالف سیاسي ګوندونه د احتجاج آئینی حق لري خو د هغه د مستفی کېدو غوښتنه به کله هم ونه مني. دا په داسې حال کې ده چې هم تیر ورځ د وزیر اعظم هاوس نه په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې حکومت په دې شرط جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ازادي مارچ پریږدي چې د آئین او قانون په دایره کې دننه وي. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز تیره شپه د لاهور په سرویسز روغتون کې د خپل پلار میاں نواز شریف سره ولیدل. مریم نواز ته لومړی د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف سره د لیدلو اجازه ورنکړل شو خو وروسته د پنجاب د داخله چارو وزارت ته اجازه وروسته د پلار لیدو ته ورغله. د نواز شریف ته صحت په اړه په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ خبرونه خپاره شوې دي. ډاکټرانو ویلي چې د نوموړي په بدن کې د وینې یو ماده پلیټ لیټس کم شوی دی او حالت یې د اندېښنې وړ خوندل شوی دی. تیر ورځ عدالت ته د حاضرېدو وروسته مریم نواز ویل غواړي چې د خپل پلار سره په روغتون کې وویني خو عدالت اجازه نه ورکوي. مریم نواز ته مهال د احتساب کمی ادارې نه په حراست کې ده. نوموړي د اګست په اتمه نیب چارواکو د چودري شوګر مل په قضیه کې د لاهور څخه گرفتار کړی ده. د شمالي وزیرستان د تاخیلو مشرانو پرون په بنو کې جرګه کړې او غوښتنه کړې چې حکومت په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشت د تاخیلو کډوالو د ستنولو شیډول جاری کړي. د جرګې مشرانو پریکړه وکړه چې که حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر له 10 په امیر علي کې پرلت وهي او هم د اکتوبر په 1 به په اسلام آباد کې د حکومت ضد لاریون کې برخه اخلي. د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر مشال رډیو ته وویل حکومت د وزیرستان ټول کډوال والزر ترزر خپل سیمه تستانه کړی او زیات اکړه
شاولو د داخل تحصیل چې د کیمه علاقې پټې دي. آیا په داسې څه داسې کیسادو چې دا 15 پیسه د علاقې په 15 کولاشه د نن پر نه شو کلیر مش په خپل وطن شه امن غوړي مش په خپل وطن شه داسې ژوند تراول غوړي لکه د دنه نره تنیو خلک چې تراوي.
بلخوا چارواکي وایي چې د تاخیلو په سیمه کې د پوره امنیت تر بحالولو وروسته به د کډوالو د ستنېدو لپاره پوره انتظامات پیلوي خو د سیمې خلک وایي حکومت د دوی غوښتنو ته پوره پام نه کوي. نن د ټولې نړۍ غوندې په پاکستان کې هم د پولیو ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په ولس کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په اړه پوهه پیدا کول دي. په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز د چارواکو په وینا په بلوچستان کې به دوی د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د پولیو ضد ځانګړی کمپین هم پیلوي. د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکر نن مشال ریډیو ته ویل دوی په ټوله صوبه کې د ګوزن نه مخنیوي په اړه مختلف پروګرامونه ترسره کوي.
موږ د ټکیس ریسپانس کمپین وایو چې دا لمانځل کیږي په کوټه بلاک کې، په نصرآباد ډیویژن کې، په سی بی ډیویژن کې. په دې کې کیسز راغلي دي او د روب ډیویژن هم دوه ډیسټریک کې پکښې دي. ټول بلوچستان کې ډېر ښه سکیورټي پلان دی. سکیورټي ایشوز الحمدلله اوس هغه ډول نه دي کله څنګه چې مخکې وو.
په بلوچستان کې روان کال د ګوزن 9 کیسونه رپورټ شوي دي. په ټول هیواد کې سږ کال د پولیو 6 کیسونه مخې ته راغلي دي چې د زیاتره د خیبر پښتونخوا نه دي. تاسو مشال رادیو ته غږی. د ناتو جنرال سیکرټری ینس ټولټنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د اتل سکلونو لاسته راوړنې وساتي. ټولټنبرګ تیر ورځ په برسلز کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو طالبان باید په رښتینی ډول څرګند کړي چې امنیت پر ځای ساتلو او سولې ته تیار دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د سنټرانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتلي چې د کورد په مشرۍ د شامی عسکرو یو کمانډر ته دی د امریکایي ویزې ورکولو کار تیز کړي چې دا شن هغه په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته د شام پر حالاتو تفصیل ورکړي. تېر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نه په یو لیک کې ریپبلیکن سنټرانو لینسی ګراهم، مارشا بلیک برن او ډیموکرات سنټرانو کریس وان هون، جین شاهین او ریچرډ بلیو غوښتنه کړې چې کمانډر جنرل مظلوم کوبانی ته زر تر زر ویزه ورکړي. دغه سنټرانو په خپل خط کې ویلي دوی د شام په شمالي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه سخت اندېښمن دي. دوی دا هم ویلي د کمانډر کوبانی امریکا ته سفر به د کانګرس او ولسمشر ډانلډ ټرمپ دواړو لپاره ګټور وي. او بل خبر دا چې د البانی پولیسو ویلي د تهران د ملاتړ کوونکي یوې ترهګرې ډلې بریدې شن کړی دی. پولیسو پرون په یو بیان کې ویلي د غواناصرو پلان لرلو چې تیر کال په بلکان هیواد کې د ایرانی حکومت په مخالفینو برید وکړي. په بیان کې راغلی دی چې دغه ډله په بهرنیو هیوادونو کې کاروایی کوونکي د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک له القدس څانګې سره اړیکه لري. پولیس وایي برید یې تیر کال په مارچ کې هغه مهال شن کړی چې ډلې په تیرانا سیمه کې د بکتاشي صوفي ډلې پر مذهبي غونډه د حملې لپاره پلان کړی وو. دا او تر دې د ما د مشال خبرونه اوس هم د کرنسی وبې او موسم حال له احمد الله څخه اورو.
اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ اتیا پیسې خستل کیږي او 155 روپۍ دیش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شپېته پیسې او 200 روپۍ شپېته پیسې، یو یورو 122 روپۍ دیش پیسې او 123 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 220 روپۍ دیش پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 دیش پیسې او 140 روپۍ 55 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 208 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لالارې هم اوریدل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په هیڅ صورت استعفا ورکول ته نه دی تیار. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ناروغي بیا زیاته شوه. تفصیل درکو. نن په پاکستان کې د پولیو ضد ورځ منځل کیږي. له ګوزن څخه معذور شوی یو تن وای
ما چې زه راکمه په شس ولدا مازور اسول په دې چې ما مور پلان ما ته پولیو نه درکړي، کله پولیو ما ترکړم زه به تندرست انسان وای. مار مقصد ځان رسول
په پیښور کې د احمد شاه ابدالي اتلین غونډه شوه.
احمد شاه ابدالي په کله جرګه کې ناشته په سر باندې به د بادشاهانو سره خم نه کې خدا او هغه به د مشرانو نه د کټ لنګې تک ناشته باندې تا.
د ننګرهار د حسکی مینه جوړدري کلی په جمعه کې د شوی بریټ په اړه راپور ورکړ.
بس یو رکات شو په دویم رکات کې 14 شو. د دې پیښې معلومات هیڅ اوسه وخت پورې چالان نه کړی. دا څه خبره وو چې شو شنو؟
پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون له خبریالانو سره کتلې ویلي دي چې په هیڅ صورت استعفا نه ورکوي. همدارس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې دا مهال په هسپتال کې د ناروغي به زیاته شوې ده. د دوړو موضوعاتو په اړه را سره په سارانه خبرونه کې له اسلام آباد احمد الله معلومات شریک کړل.
وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خبرګزارانو سره او درشن تجزیه‌نگاران چې کوم هغه سره ملاقات وکړو تقریبا څه کم دوه ساعته دا ملاقات چې دا روانو په دې کې عمران خان خطونو نه لومړی خبره چې کوم وکړه هغه ویلا چې په هیڅ صورت باندې د اپوزیشن د غوښتنه چې زه به استعفا ورکړم نو په هیڅ صورت باندې دا ماته قبولنده او زه بالکل چې کوم هغه استعفا نه ورکوم ځکه چې اپوزیشن چې کوم دا مارچ شروع کړی دی ازادي مارچ کوم چې مشري چې مولانا فضل الرحمن کوي نو په دې باندې خو اول موږ نه یو خبر چې دوی دا مارچ کوي څه لپاره لکه مسلم لیگ نن مشرولي چې دا هغه یو دریز لري د پیپلز ګوند مشرولي بل دریز لري مولانا صاحب چې هغه بل دریز لري نو دوی اول موږ ته خبر نه او دوی دا دریز معلومول لپاره موږ دا کمیټه جوړ کړه چې لاړ شي او دوی سره ملاقات وکړي کله دوی داسې څه غوښتنی چې هغه د قانون په دایره کې بنه مي او هغه صحیح غوښتنی نو هغه خو موږ منلو ته تیار یو چې اول موږ ته خبر نه چې دوی غواړي څه نو دیر روان دي په اسلام آباد کې مارچ کوي نو په دې وجه باندې تدې تدې غوښتنو په وجه په هیڅ صورت کې استعفا نشم ورکولای.
او احمد الله په ټولنیزو رسنیو باندې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناروغي په اړه باندې خبري راځي، هغه چونکې موږ په دې اړه باندې مخکمه راپورونه چلولې دي چې هغه د ناروغي له وجه په هسپتال کې دي، نو کو دا غي په اړه باندې را سره معلومات شریک کړي څه تازه دي پکې؟
ظفر بالکل، پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ رهبر چې کوم دی هغه دا وخت د لاهور په سرویسز هسپتال کې داغي علاج روان دی، لکه درې ورځې وړاندې چې هغه کله ډېر زیات ناروغه شو او داغي پلیټلټس شمیره چې کوم وه هغه ډېره راکمه شوله، یعنی 2000 تر راورسېده، نو هغه بیا هسپتال ته منتقل کړل شو. نه چارواکو ویل چې اوسې حالت ښه دی، خو د هغې وروسته هغې ته لکه وینه د هغه وښېدول شو، نو هغې وروسته بیا یو ځل چې کوم دی پلیټلټس تعداد چې وو هغه نه 1000 ته رسېدلی وو، خو پرون یو وار بیا د هسپتال د لخوا دا خبرونه مخې ته راغلل، او بلکې د مسلم لیگ نون لخوا دا خبرونه مخې ته راغلل چې دغه تعداد واپس 2000 ته رسېدلی دی، کوم چې ډېر زیات کم دی. نو په هغې باندې د هغې علاج روانو. بلخوا د نواز شریف لور چې کومه ده مریم نواز، نو هغه هم پرون د پنجاب حکومت ته هغې خواست کړی وو، او بیا وزیر اعظم چې کوم دی فردوس اشقاوان دا خبره کوله چې هغې هم دا حکم جاری کړی چې نواز شریف ته پوره طبي سہولیات ورکړل شي. نو مریم نواز چې کوم هغې خواست کړی وو، بیا هغه هم لاړه پلار سره ملاوېدو دپاره، خو چې هغه کله هسپتال ته لاړه نو د هغې هم طبیعت چې کوم هغه ښه نه و، بیا هغه هم د پلار سره نږدې چې کومه وی آی پي بله کومه کوټه وه، نو په هغې کې هغه هم بستر کړلی شول، د هغې ټسټونه هر څه وکړلی شول. خو د مسلم لیگ نون لخوا سهار دا خبرونه مخې ته راغلل چې مریم نواز ناروغه وه، ټسټونه لا پوره شوي نه وو، چې پنجاب حکومت چې کوم دی هغه واپس نوموړی کوټ لږ تر جیل ته چې کوم دی هغه راوستل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان د تخیلو مشرانو پرون په بونو کې جرګه کړې او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشته د تخیل کډوالو د ستنولو شیډول جاری کړي. د جرګې مشرانو فیصله وکړه چې که حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر 10 به په میرالي کې پرلته وهي، او هم به د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د حکومت لار ضد لاریون کې برخه واخلي. بلخوا چارواکي وایي چې د دتخیلو په سیمه کې د پوره امنیت تر بحالولو وروسته به د کډوالو د ستنېدو لپاره انتظامات وکړي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام جرګه ته خپل وینا کې وویل
چې په میون کې یو ازادي مارچ راوندای په دا ډېر یوت خلکو اسلام آباد ته ودی، خو ان شاء الله میرو دای دی بیرو په ازادي مارچ کې هم شرکت کیو، ویل چې میر مسله ولته خو بیانای په خپل سټیج باندې چې می سره کوم ظلم شوای دی په دا سلوا نیم کولا پینده کولا کې کوم تکلیف نه تر اته دلی دی، می په نومینا چې کوم پندینا رغولې دي اج هر څلور یاره حساب دا وشي. ته ملک 10 تاریخ وشو د میرلی چوک، ان شاء الله دا چوک ته میر ما داخل کوم، ته د زوی کوم زوی گیتا خاص کر وادستان ات مزای کوم تا چې تاسو بار پر شرکت به وکای.
شمالی وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر جرګه تا وینا کې وویل چې دولت خپل ادا کړي چې 95% علاقہ کلیئر کړي، نو ولې په کالونو کې پاتې 95% علاقہ نه کلیئر کیږي؟
شاول وو د داخل تحصیل چې د کومه علاقہ پتې دي، آیا په داسې څه داسې کیسادو چې د 95% علاقہ په 15 کولا شه د نن پر نه شو کلیئر؟ خو په دا وطن شه یو جنگی کاروبار کوي اساتی ادارې د میر سره، او میر دوی ته دا 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 ډیر په ډاګه ویایي، میر یې ډیر په چواته ویایي چې میر مزید په خپل وطن شه، میر مزید په خپل علاقه شه، جنگی کاروبار کته نه مانی مزید، میر په خپل وطن شه امن غوړي، میر په خپل وطن شه داسې ژوند تیرول غوړي لکه د نه نه رتنیو خلک چې تیروي.
ملک نثار علی خان وویل خپل سیمه ته تلل غواړي او هم سر ته امن غواړي.
شوال خرینا د میوې نه ډک دي دربې د کرړې میوادو پشه موجوده وزیر اعظم ته خپل وزیر اعلی ته دا درخواست کې د مو د وزیرستان د خلک سر یا بچکا مو د وزیرستان د خلک عزت یا بچکا مو د وزیرستان د خرینا بچکا د مو د خره چې قیمت نیتی دغه بچکا.
جرګه کې مشرانو پریکړه وکړه چې کاروانو سو ورځو کې دولت د داخلو کډوالو واپس یې نیټه اعلان نکړه، نو هم اسلام آباد مارچ کې ګډون کړي او میر علی چوک کې د نومبر په لسمه درنه هم پیلاوي. دولتي چارواکو د نوړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې زرد د داخلو سیمه کلیر شي او دغه کډوال کا افغانستان کې دی او کا پاکستان کې واپس یې پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر راپور مو اورید. ورزو کرمې ته هلته د دوو کسانو تر وجل کېدو وروسته پرون په لومړي ځل سنی او شیعه مشرانو خبرې کړې دي او د سیمې د امنیت په خوندي ساتلو اصلاح شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د تیرو څو ورځو راهیسې د ځایي مشرانو ترمنځ اختلافات زیات شوي وو. د اکتوبر په 15مه د منډا سیمې پلار او زوی وجل شوي وو او د دې پیښې په ضد ځایي خلکو احتجاج کړی وو او سره کې تړلی وو. په دې اړه تفصیل د طارق اورکزي په راپور کې.
لاسیمې منتخب د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای پرون هغلته دواړه فریقین په خپلو کې کېناستل او هغوی تر خبر وروسته پر دغه خبره متفق شول چې خپل منځي شخړې پرېږدي او اولین ترجیح د سیمې امنیت ته ورکړي. د اکتوبر په 15مه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یکوبیو کې ووژل شول کله چې هغوی په عدالت کې د دوو جنکو د تختولو په کیس کې د پیښې لپاره پړچینات ته ورغلی ول. تر هغې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژلو مړی د سادې په چوکي کې خودل اوټل پړچینار مرکزی لارې وتړله او بله دا چې درې غواړو ته هور هم ورواچولو. د شیعهګانو مقابی تنظیم د انجمن حسینیه مشر حاجي سردار حسین وایي که موږ ذاتي پیښې او مفادات له مذهب سره ونه تړو، بله دا چې چاته په اجتماعي توګه تاوان یا تکلیف ورنه کړو او له دغه سره د غیر قانوني ګام په اخستو حکومت په وخت خپلې کاروایانې جاري وساتي، نو هیڅکله به د سیمې امن ته نقصان ور ونه رسېږي. بلخوا تر دغه غونډې پس د شپږو قومونو مشران لا هم پړچینار ته د نتلو په خپله فیصله ولاړ دي او وایي تر څو چې د دوو تنانو قاتلان له نیولو سره عدالتي نظام او د سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه سدې ته نوي راغلي خپل احتجاج نه پرېږدي. د سدې ملک حاجي سلیم خان اورکزی وایي د سیمې امن خوندي په ساتلو کې د حکومت هر قسمه مرستې ته تیار یو، خو له خپلو غوښتنو نه شو اړېدلی.
احتجاج مو ختم کو مو پر چنار تو وسو اگر که مو سرا متداشو وټی رکړی سوی د ټول سینو مو دازي کوم تکیل کو.
دوه کال وړاندې د برکور می بغدې دوه جنہ کې خپل شی مذهب تر بدلور ورستا د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوه هلکانو سره ودونه کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېر خفوي او غوښتنه کوله چې خپل جنہ کې دی ورته واپس کړي شي، خو دوی ورته انکار کړی وو. که څه هم هغه جنہ کې او هلکان د مرګ له ویرې خپل سیمه پرې خودلی، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو لاره دا اقرار کړی وو چې دوی په خپل خوخه د هر سکړی او چاور باندې هیڅ زور نشته. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې نن د پولیو ضد ورځ نمانځل کیږي. د پولیو ضد کمپین کوونکي وایي دغه د پولیو ضد څاڅکو د اهمیت لپاره نن غونډې کوي چې پکې به د دې ناروغۍ په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې پولیو شپږ اویا ماشومان وهلي دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
کوټ کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز د چارواک په ناچ په بلوچستان کې به د راتلونکي میاشت د څلور منټ څخه د پولیو ضد یو ځانګړی کمپاین وکړي، ځکه چې په صوبه کې په روان کال کې د پولیو کیسونه زیات شوي دي. د خبره په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وکړه او ویلي دي چې نن د پولیو ضد د نړیوالې ورځې د لمانځلو مقصد په خلکو کې د پولیو د څاڅکو اهمیت راپورته کول دي.
موږ دته کیس ریسپانس کمپین وایو چې دا لمانځل کیږي په کوټه بلاک کې، په نصر آباد ډیویژن کې، په سی بی ډیویژن کې، په دغه ډسټرکټ کې دا لمانځل کیږي. په دې کې کیسز راغلي دي او په ژوب ډیویژن غم دوه ډسټرکټ کې پکښې دي چې هغه د هرنایي سره مطلب بارډر زیارت سره بارډر دوی شیر کیږي، مستر ورسره نږدې دي، نو دغه ډسټرکټ مشکل چولی دي. ټول بلوچستان کې چې څه ټایم موږ ټیمان جی او فیلډ ته د کار په حواله باندې نو سیکورټی دغه سره موجود دی، یو ډېر ښه سیکورټی پلان دی. سیکورټی ایشوز الحمدلله اوس هغه ډول نه دي کله څنګه چې مخکې وو.
په دې اړه نن په کوټ کې دغه کارکونکو په یاد کې یوه دستوره هم کیږي، څوک چې کور په کور ګرځېدل او ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو پر مهال د نصرګندو وسله والو له لورې په تیرو وختو کې وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د پولیو څخه اغېزمن یو کارکونکی صدیق الله وایي چې معذوري یو لویه محتاجي ده، په کار دی چې مندي او پلرونه هرو مرو خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
د خلزما د مور د پلار د ذمہداري و چې په ار میاشت کې ماته پولیو را کړې وای. د بیغوري د وږي سره ما چې زړه کم په شس ولده مازور سوال افدی چې ما مور پلار ماته پولیو نه درکړي، کنه پولیو ماته کړن زمې تندرست انسان وای. مار مقصد ځان رسوله جزاخه ته دا گزارش کوم، خواسر ته کوم چې لیازه تاسو د سی بیغوري مکوې پر د وساس کو باندې لیازه دا نه دی وایره ستار چې وای د دې جواب زکو زما دوه بچیانې زیغه تر کوم دغه څه دا گزارش کوم چې پولیو دې ورکې ته یو میاشت سوی به تر پنځو کاله پورې صحتمند بچی جوړ کړي. سبب پریشان است لیاز زما وګور زما علاج نه کیږي، لکه ما درې پریشان کړی دي 1999 کې زما زوره سوې.
دلته خبره ده د ونی ورد چې پر روان کال کې د پولیو څخه په بلوچستان کې د مازور ماشومان شمیره وو تر رسیدلې ده. دغه ډول په روان کال کې په ټوله هواد کې د پولیو څخه د مازور ماشومان شمیره وو شپږ اویا تر رسیدلې ده. په دې کې زیات ماشومان د بر پښتونخوا سره تړاو لري، چیرې چې د پولیو څخه د مازور ماشومان شمیره 350 ته رسیدلې ده.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو،
سباون
په یو نیمه بجا،
پام کوا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو،
تاندې هیلې
په درې نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو.
د پاکستان دوو لویو اپوزیشن ګوندونو د وفاقي کابینې لوري د نوو ارډیننسونو د منځوري غندنه کړې. د مسلم لیگ نونو پیپلز ګوند سیاستوالانو پرون ماښام مشال رډیو ته ویل چې حکومت له دې ډول اقداماتو سره عیني بحران پیدا کوي او د پارلمان چارې یې په ټپه درولې دي. د اطلاعاتو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان، د قانوني او د قانوني چارو وزیر فاروق نسیم د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې کابینه اته لړمهاري قوانين منزور کړي او لامل یې دار چې اپوزیشن ورسره په پارلمان کې همکاري نه کوي. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی غوندونو د حکومت د نویو لړمهاله قوانینو د منځوري غندنه کړې ده. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دوه مخکښو سیاستوالانو د اکتوبر پر 28مه تر هغه یو ورځ وروسته له مشال رادیو سره خبرې کولې چې د قانوني چارو وزیر فاروق نسیم او د اطلاعاتو او خبرونو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقوان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې وفاقي کابینه اته نوی لړمهاله قوانین یا ارډیننسونه منظور کړي دي. اوان ویل په نوې لړمهاله قوانینو کې د کرتارپور لارې پروژې عملی کولو، د پوز د انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره د شمسی برخنا کارخانه جوړولو او د احتساب قامی ادارې په ارډیننس کې د بدلون هغه شامل دي. د دې په خبره د احتساب قامی ادارې په قانون کې له بدلون سره به هغه کسان د درېمې درجه په زندان کې ساتل کیږي چې د 50 ملیون روپیو یا تر دې د زیاتې درغلې تور باندې پوره شوی وي. اوسمهال د درغلې په تور باندې سیاستوالان د لوړې درجه په زندانونو کې دي. پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال محسن نواز رانجا مشال راډیو ته ویل د دې ډول اقداماتو مخه د سیاستوالانو ځورونه ده. د آرډیننسونو د منظورۍ غندنه وکړه او ویل چې د حکومت ضد به د هیواد اعلی عدالتونو ته ورځي، ځکه چې دا ډول ګامونه د آئین د سرغړونې معنی لري.
د حکومت پارلیماني چارې پټه بدرولې، د پارلیمان ور یې تړلې دي. د حکومت په لوی لاس په هیواد کې آئینی بحران پیدا کړی، ځکه چې د آرډیننسونو له لارې چارې پر مخ وړل غواړي. موږ ورته په بیا بیا ویلي دي چې تاسې د آئین سرغړونه او مجرمانه غفلت کوئ، نو موږ دې ته مه اړباسئ چې د عدالت دروازه وټکوئ.
د اطلاعاتي چارو سلاکار فردوس عاشق اوان او د قانون وزیر فروغ نسیم تور پورې کړ چې د اپوزیشن نه همکاري له وجه حکومت د آرډیننسونو منزورولو اقدام ته مجبور شو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د 2013 زیږیز کال په دسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکاري له وجه اړ شوی چې د لړمحاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي. خو د پیپلز ګوند سینټر فاروق چنایک دا تور رد کړ او ویل چې اوس مهال په پاکستان کې داسې حالات نه دي چې حکومت د پارلیمان پر ځای پر آرڈیننسونو چاری وچلوی.
ہم ہمیشہ کہتے ہیں پرنسپلی وی ار اگینسٹ دی پرومولگیشن اف آرڈیننس.
مونگ تل دا ویلی چ ڈیر التیا نوی نو مونگ اصولن دا آرڈیننسونو دا نافذولو خلاف یو. پارلمان چ غونډه لری نو حکومت ته پکار دی چ قانونی مسوده راوړي چ په پارلمان کې اور باندې بحث وشي. زما په فکر دا سی موضوع یا مسله اوس نشتا چ دومره سخت ضرورت دی وی چ حکومت دې په اړه آرڈیننس عمل کړي. دوی چ څومره لړمحالی قوانین نافذوي، کدای د پارلمان لاله نافذ کړي وای نو هم به د قانون لپاره خوایا او هم بده اولس لپاره
قانون کې لیے بھی اور عوام کے لیے.
دا په اکتوبر کې دویم ځل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت آرډیننسونه نافذوي یا یې منظوروي. تر دې مخکې د اکتوبر پر 8 د پاکستان ولسمشر د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د چارو لپاره د نوې ادارې جوړولو او د هیواد د مالیو یا ټیکسونو په قوانینو کې د بدلون دوه لړمحالي قوانین لاسلیک کړي ول چې ور باندې اپوزیشن انتقاد کړی وو. موږ د اپوزیشن د څرګندونو په اړه له فردوس عاشق اوان او له فروغ نسیم سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته دواړو د اکتوبر پر 22 خبریالانو ته ویلي ول چې نوی آرډیننسونه د ولس د ګټې لپاره دي.
دا مشال ریډیو دا.
پرون په پېښور کې د پوها فاونډیشن لخوا د احمد شاه ابدالي تلین منځغونډه وشو چې پکې یو شمیر پوهانو، وکیلانو او لیکوالانو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو ویل چې احمد شاه ابدالي نه یوازې د پښتنو لپاره د جدید ریاست بنیاد ایښې دی، بلکې په متحده هندوستاني حکومت هم کړی دی. په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د پاکستان له حکومت غوښتنه وشوه چې د احمد شاه ابدالي د زیږون او تلین ورځې د په سرکاري توګه ونمانځي. تفصیل له شبیر جان اورو.
د پوها فاونډیشن لخوا پېښور کې پرون ماښام د احمد شاه بابا د 250 تلین مانځلو په موقع ګډونوالو چې پکې دانشوران، لیکوالان، قانون پوها، پروفیسران، استادان، سیاستوال او شاعران شامل وو، د هغوی په ژوند، کارنامو او لاسته راوړنو باندې رڼا واچوله. په لو خبرو اترو کې ملت پاله وکیل عبداللطیف افریدی خپل وینا کې ویل چې احمد شاه بابا مړانه او خاصیتونه خو ډیر دي، خو ولې دا ټول غټو کارنامه د پښتنو لپاره د جدید ریاست بنسټ خودل، د دوی راغونډول او بیا دوی مخ په وړاندې بوتلل وو.
خلک را غټل او د افغانستان په نومې سټیټ جوړ کړو چې په خوا دا سټیټ دا په دغه شکل کې نه دی. احمد شاه بابا په خپل خاوره خپل سټیټ جوړ.
د احمد شاه بابا د ژوند په بیلابل اړخونو څېړنې کوونکي او کتاب لیکونکي قاضي حنیف الله حنیف چې د پېښور پښتو څانګې نه ریټایر شوی استاد دی، وایي چې د ژوند هر اړخ یې د ستایلو وړ دی. هغه نه یوازې یو ښه حکمران بلکې یو ښه شاعر هم وو.
د فتوحاتو نه او د هغه د نورو کارنامو نه علاوه خیر خوا ډېر زیات و. رحمدله بادشاه او زوله به چېرته نه کولو.
د سواب سره تعلق لرونکي پروفیسر نورالامین یوسفزی وایي چې خوکه د تاریخ دا یوازنی هغه بادشاه دی چې په جمهوری لاره د جرګې د لارې ټاکل شوی وو، نه بلخوا د دومره لوی بادشاهت سره سره د پښتنو اقدار هم د دوی په خټه کې اخلی شوی وو.
زما خیال دی چې په تاریخ کې په لومړي ځل باندې په جمهوری طریقه باندې چې کوم ریاستی مشر جوړ شوی دی، نو هغه احمد شاه ابدالي دی چې جرګې جوړ کړی دی. او دا مونږ دنیا ته ښودلې ده چې مونږ خپل بادشاه هم په جمهوری طریقه باندې جوړ کړی دی. احمد شاه ابدالي به کله جرګه کې ناستو په سر باندې به د بادشاہانو سے نخم نہ کہ خدا او هغه بد مشرانو نہ کٹ لنگے تک ناستو باڑ تا نو بہ نہ داد پختنو جرگا دا او دی کہ مشرانو سپنگیری سر تک
دا ونڈے پائے کہ پگڑا یو قرارداد ہم منظور کلی شو چپ کہ د حکومت پاکستان نہ وختن شو چپ دولتی کچ دے تدوی د زیگون او تلین روز اول مانزل شی او د هیواد پټول سرکاري ودانو کې لرغنتونونو کې او قلو کې د احمد شاه بابا عکسونه کې خودل شي ځکه چې دوی نه یوازې د افغانستان بلکې د متحده هندستان هم یو کامیاب او خو بادشاه پاتې شوی دی. دوی وایي چې احمد شاه بابا په 1928 کې زیږیدلی وو او په 1922 کې په 14 اکتوبر د دې دنیا نه تللی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلې یو له فرخنده اساده د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورس په اسلام آباد کې د ځینو خبریالانو او سیاسي سیړونکو سره په لیدلو کې ویلي هغه به د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې کله هم مستفی نشي. وزیر اعظم عمران خان ویل مخالف سیاسي ګوندونه د احتجاج عیني حق لري خو د هغه د مستفی کېدو غوښتنه به کله هم ونه مني. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز تیر شپه د لاهور په سرویسز روغتون کې د خپل پلار میانواز شریف سره ولیدل. د نواز شریف د صحت په اړه په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ خبرونه خپاره شوې دي. ډاکټرانو ویلي چې د نوموړي په بدن کې د وینې یوه ماده پلیټلټس کم شوې دي او حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوې دي. د شمالي وزیرستان د داخلو مشرانو پرون په بند کې جرګه کړې، غوښتنه یې کړې چې حکومت دې په افغانستان او د پاکستان په نورو برخو کې میشت د داخلو کډوالو د ستنولو شیډول جاری کړي. د جرګې مشرانو پریکړه وکړه چې که حکومت داسې ونه کړي نو د نومبر 10 به په میرعلي کې پرلت پیلوي. نن د ټولې نړۍ غوندې په پاکستان کې هم د پولیو ضد نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې په ولس کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو په اړه پوهه پیدا کول دي. په بلوچستان کې روان کال د ګزرن اوو کیسونه رپورټ شوي دي او په ټول هیواد کې سږ کال د پولیو شپږ اویا کیسونه مخې ته راغلي دي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا نه دي. د ناتو جنرال سیکرټري یانس سټولټنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتي. بر تیر ورځ په برسلس کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي خو طالبان باید په رښتینی ډول څرګند کړي چې امنیت پر ځای ساتلو او سولې ته تیار دي. او د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د سینیټرانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه غوښتلي چې د کردانو په مشرۍ د شامی عسکرو یو کمانډر ته د امریکایي ویزې ورکولو کار تیز کړي چې دا شن هغه په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته د شام پر حالاتو تفصیل ورکړي.
فرخنده اسد و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه وس دا چې پاکستانی رسنۍ ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې چلی کلی احمد الله ځنې ورسپانې لوستي او مهم ټکی وړاندې کوي.
ډیلی ټایم ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د حکومت لخوا نوي قوانین مخې ته راوړل د ستاینې وړ ګام دی خو دا قوانین د ارډیننس په ذریعه عملي کولو په ځای خبه دا وي چې ډومبې د پارلمان څخه منظور کړی شي او د هغې وروسته د حکومت بیا عملي کوي. ورسپانه لیکي د حکومت دا دریض چې سینټ کې د کم شمیرې له وجې بیلونه نشي پاس کولی نو ورله پکار دي چې یو قانون جوړولو نه وړاندې اپوزیشن سره د پرې سلا مشوره کوي او د هغې وروسته د بل قومي اسمبلۍ او بیا سینټ ته وړاندې کوي ځکه چې تیرو حکومت تونو به هم داسې کول. ورسپانه لیکي د قانون سازۍ سره سره د حکومت د یو شمیر ګامونو نه دا تاثر پیدا کیږي چې پارلمان دننه او بهر اپوزیشن سره په ګډه څه کار نه کول غواړي کوم چې په هیڅ صورت یو ښه عمل نه دی. اپوزیشن سره اختلافات په خپل ځای خو حکومت له پکار دی چې قانون سازی دی د پارلمان دننه کوي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د اکتوبر په 28 پاکستان حکومت د غیر ملکی سفیرانو او نړیوالی میډیا یو ګروپ د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر هغه سیمو ته بوتلل چې په حق د هند د فوج مشر بپن راوت داوا کړی و چې په یاد سیمه کې د وسلوالو یو مبینه کیمپ تباه کړی دی. ورسپانه لیکي د دورې له وجې پاکستان د هندي فوج مشر د داوی حقیقت نړۍ ته وښودو. نړیوالې ټولنې له پکار دي چې د کنټرول کرښې څارنې لپاره د مبصرین تعینات کړي او دواړو ملکونو کې که هر یو د مبصرینو سره مرسته ونه کړي نو پر ضد د بندیزونو په ګډون نور ضروري ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي هند هم داسې یو پلاوی خپل تر انتظام لاندې کشمیر لبوزي چې هغوی هم ټول حالات په خپل وګوري او د هند دریس چې کشمیر کې حالات صحیح دي نو حقیقت به یې په ډاګه شي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي په ملک کې د بجلی او پټرولو په نرخ کې کله شان هم اضافه وشي نو ورسره د ضرورت د استعمال شیان هم ګران شي. حکومت یو واری بیا د ستمبر میاشتې لپاره د بجلی په نرخ کې اضافه وکړه. دې سره سره د تیلو نرخونو کې هم د اضافې خبرې روانې دي. ورځپاڼه لیکي د شماریاتو وفاقي ادارې د راپور تر مخه چې تیره اونۍ هم د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې اضافه شوې وه او دا وخت په ملک کې د ګرانۍ شرح 10% ده، کمه چې تیر کال 6% وه. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم او د هغې معاشي ټیم خدا خبرې کوي چې ملکي معیشت کې استحکام را روان دی نو د دې استحکام به ولس ته کله ګټه رسي. هره میاشت د بجلی او تیلو نه علاوه د ضرورت د استعمال په شیانو کې اضافه کیږي. که حکومت د ګرانۍ مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته نه کړل نو هغه ورځ لرې نه ده چې ولس به یې پر ضد سړکونو ته راووزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین او رسپانې د بلوچستان پونتون کې د ویډیو سکندل ورسته د وایس چانسلر لری کې دوه او د پیښې پلټنې په اړه لیکنه کړې. بلخوا فارن پالیسی مجلې په لبنان او عراق کې ورستۍ مظاهره په سیمه کې د ایران د اغیز ساتلو ناکامي بللې. د دوړو لیکنو مهم ټکی اوري. ګارډین ورځپاڼې لیکي د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال وروسته له هغې په موقتي توګه له دندې لرې کړل شو چې د زده کوونکو د جنسي زورونې په تور ترې د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے تحقیقات پیل کړل. اداره د هغو ویډیوګانو پلټنې کوي چې ویل کېږي په پوهنتون کې له لګېدلو کیمرو اخیستل شوي او د زده کوونکو چې زیاتره یې جنکۍ دي د زورولو لپاره په کار راوستل شوي. جاوید اقبال دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د پلټنو تر بشپړېدو خپلې دندې ته نه ورځي. ورځپاڼه لیکي د پوهنتون په بیلابیلو برخو کې د امنیت لپاره په لګول شوو کیمرو په مبینه توګه ځینې داسې فلمونه جوړ شوي چې د نارینه او ښځینه زده کوونکو څخه د پیسو اخیستو او یا هم د جنسي خواهشاتو د پوره کولو لپاره ترې کار اخیستل کېدلی شو. دا ادعا هم کېږي چې د زده کوونکو د انکار په صورت کې ورته ویل کېدل چې دغه ویډیوګانې به یې د کورنیو غړو ته واستول شي. ورځپاڼه لیکي د تورونو په اړه د پاکستان لپاره د بشري حقونو کمیشن هم اندېښنه ښودلې. کمیشن ویلي د خطرناکه خبره ده چې د امنیت لپاره لګول شو کیمرو څخه څومره په اسانه د یو چا د زورونې کار اخیستل کېدلی شي. کمیشن د خپلو سرچینو لخلې ویلي چې دغه کیمرې په مبینه توګه د اف سی ځواک په امر د زده کوونکو د سیاسي فعالیت د څارنې لپاره هم کارول شوي. د یاد ځواک سرتیري په دایمي توګه په پوهنتون کې ګمارل شوي دي. بلخوا فارن پالیسي مجللې کې په عراق او لبنان کې د اداري فساد او د ملکي خدماتو د نشټوالي پر ضد په یوه میاشت کې څو ځله احتجاجونه وشول. په دواړو هیوادونو کې دا مظاهرې په شیعه میشتو کلو او ښارونو کې وشوي او دا د دې علامت دی چې ایران د خپل اغیز په خورولو کې ناکام شوی دی. مجله لیکي د عراق او لبنان په شیعه میشتو سیمو کې تهران او د هغه لاسپوڅو کوشش کاوه چې پوځي او سیاسي ګټې اقتصادي هغو ته واړوي. مجله زیاتوي که څه هم اوس داسې ښکاري چې ایران په سیمه کې ګټې کړي او هغه دا چې د لبنان په تیر کال انتخاباتو کې د تهران لاسپوڅو اغیز ولرلو، په شام کې د ایران اتحادي بشار الاسد بچ پاتې شو او په بغداد کې وروسته له هغې ډېر ځواک ترلاسه کړ چې د اسلامي دولت د جنګیالو پر ضد یې شیعه ملیشا جوړه کړه. خو ایران تر څلورو لسیزو پلان وروستو دې مهمې نقطې ته رسېدل غوښتل چې د سیمې د اقتصاد په ښه کولو ځان مهم ثابت کړي، خو داسې ونه شوه او د لبنان او عراق وروستیو حالاتو ثابته کړه چې تهران په سیمه کې خپلو اهدافو ته په رسېدو کې پاتې راغلی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اکتوبر په 13مه د ننګرهار د هسکی مینې په جودری کلی کې د جمعې د لمانځه په مهال پر جمعات په برید کې لسګونه کسان ووژل او جوبل شو. د اکتوبر په 28مه په سیمه کې لویه فاتحه وشوه. د هسکی مینې اوسیدونکي او مشران وایي تر اوسه نه پوهیږي چې حمله څنګه شوی، خو پړی پر اسلامي دولت یا داعش ډلې اچي. په جوبلو کې یې ځینې خلک کلي ته رسول شوي او ځینې لا هم په روغتونونو کې دي. پامیر ساحل د پیښې په اړه د سیمې له خلکو او عیني شاهدانو سره خبرې کړې.
د کلي له ملا تر سپینګیري او د واده له زلمي واخله تر ماشومانو پورې د جمعې پر لمانځه ولاړ لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. د هسکی مینې د جودرې کلي اوسیدونکي دعوه کوي چې حمله ورباندې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو کړي چې د دوی په وینا له کلي پورته په اوغز سیمه کې فعال دي، خو دوی تر اوسه نه پوهیږي چې حمله شوې څنګه ده، آیا ځانمرګی و
که جومات ته بمونه خول شوی ول او کنه وسلوالو په توغندی وشتلی. د دې لامل ښایي دا وي چې تر اوسه د ننګرهار د جودرې کلي اوسیدونکي د خپلو مړو او ژوبلو په چارو بوخت دي. د اکتوبر پر 22 چې په کلي کې لویه فاتحه وه، نو له جلال آباده د هغه کس مړی ور وړل شو چې له څو ورځو راهیسې ټپي په روغتون کې بستر و. د ګزارې سیمې ملک محمد امین وایي یو سړی کلي ته ورغلی و او له خلکو یې د جومات پوښتنه کوله، ښایي همغه برید کړی وي.
د یوې ښځې د خولې نه چې یو سړی و او یو پنډوکی شاته پروت و، هغې د دې جومات پوښتنه کوله د ماشومانو نه، چې کله د جومات پوښتنه د ماشومانو نه وکړه دا جماعت چرته دی، یو وړوکی ماشوم ورسره وو او دا دې جماعت ته داخل شو. بس یو رکات شو، په دویم رکات کې چاودونه وشوه. د دې پیښې معلومات هیڅ اوسه وخته پورې چالا نه دي کړي چې دا څه خبره وه او چې شعود شي نو.
34 کلن معاذ الله په حمله کې ژوبل شو او زوی زاهد الله مړ شو. دی له څو ورځو راهیسې په روغتون کې وو چې د اکتوبر پر 23 یې کلي ته وروست. معاذ الله وایي د رکو پر مهال یې د چا د منډې آواز واورید او بیا چاودنه وشوه.
کله هم د کاته ودرېده چې ملا چې رس شروع کړم، په دغه وخت کې څپلۍ ټپار راغی د دوو کسانو په اندازه باندې. ښکته کېدو رکو ته بس یو دم یو ترنګ شو، نو بس داسې وه چې څوک هم په ځان نه دي پوه شوي. د نننه په جومات کې یو قیامت جوړ شو. اول زه خپله ما وی چېره ګونې ته که د کمر نه وغورځېدې تاسې هېڅ مرسته کړی چې تیاره راشي او بس داسې لږ نیمه ګنټه لږ ګنټه بعد وروسته چې رغوت نس مچار بر وکړه به جومات په سر پروت یست. کوم چې موږ الله ساتلی یم کېدای شي رزق هم په دنیا وهم.
نعمت الله د معاذ الله مشر روړ دی وای په برید کې د کورنۍ 4 کسان وژل شوی دي. کریم الله په بټیکوټ ولسوالۍ کې اوس یو تری مولوی محمد نواز نومېده چې د جودرې د جومات امام و.
پنځه خپل شخصي کورنۍ مولوی صاحب چې کوم و د جمعیت امام داز ما خپل تره و او یو زوی و مولوی نواز خان د زوی نوم هجرت او نو ما ټول خپل تره زامنه خورې او ماما او کاکا او دغه شی و.
ملک محمد امین وایي لومړی د احمد خیلو له جومات او د کوټوالو له سیمې خلک جودرې ته ور ورسېدل او مړی او ژوبل یې وایستل. د سیمې اوسیدونکي وایي د امریکایي او افغان ځواکونو اډه تر ولسوالۍ لاندې له راوګي سره ده او له هغه ځایه سرتیري هم مرستو ته ورغلل. د هسکې مینې ملک معتبر وایي دی چې سیمې ته ورسېد نو د ښځو او ماشومانو چغې اورېدې.
د غړت سره هغه اول زنانه منډې ورکړې وې، چغې د ماشومانو د دې خلکو هلته موږ سره بیز امریکانانو پروته سپیشل پوس راغلی وو. بیا په سبا ته څه غوښه ما خپله بوجۍ کې واچولې، درې نامعلومه قبرونه د غوښو نه موږ جوړ کړل.
موږ چې د هسکې مینې له خلکو سره خبرې کولې نو دوی ټولو راته هغه 15 یا 16 کلن ځوان په بیا بیا یاداوه چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې یې واده کړی وو او ناوې یې د واده ګلان پر قبر غوړولې دي. 34 کلن نعمت الله وایي د واده زلمی د بنارس خان زوی و چې دوه نور زامن یې هم په برید کې وژل شوي.
هغه سړی چې بنارس نومېږي پلار یې سېدی دی، هغه شیر اعظم نومېږي، د دیور کې ماشوم دی کچه دی دا شیر اعظم نومېږي. د واده کړه او د درې زامن شهیدان شوي دي سره د دې واده د زوی والا.
د سیمې ملکان او اوسیدونکي وایي پر دوی د حملې لامل دا و چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د داعش ډلې پر ضد د حکومت د ملاتړ اعلان کړی و. د نعمت الله په خبره داعش ډلې د جودرې د کلي ویاله تړلې چې له کبله یې د دوی ځمکې شاړې پرتې دي.
پسرلي اوبه ورکول کېږي ځمکې ته، په دې وخت کې موږ باندې بند ګزار کړی دی. د هغې نه تقریبا اوس را ونیسه، تر د اوسه پورې څو میاشتې د هود نه وتلي تقریبا 1000 جریبه یا 1200 جریبه ځمکه دا شاړ پرته ده. د دوه قومونو چې د لیاسخېلو او د همداخېلو په نامه باندې دي. دغه ښځې زنانه چې کومې دي تقریبا 15 کیلومتره کې دوی د شکلو اوبه راوړي. په دغسې حالاتو کې دوی دلته پراته وو، همدغه بچي خواران مې مزوري راکړې یو ځای له بل ځای له د بېوسۍ د وجې نه وتلي نو دلته پراته وو.
د اکتوبر پر 13 د کلي پر جومات د حملې ذمهواري تر اوسه هیچا نه ده منلې. تر پیښې دوه ورځې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی سیمې ته ورغی او هلته یې د وژلیو او ژوبلو له کورنیو سره د مرستو د اعلان تر څنګ د کلینیکونو او ښوونځیو نظام د رغونې او د کرنې او څښاک اوبو لپاره د کویانو ایستلو ژمنه وکړه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. روسیه ته د ترکی د ولسمشر د سفر ترڅنګ د روسیې د وسلو د برامداتو سرکاري کمپنۍ ویلي چې له انقره سره د میزایلو د دفاعي سیستمونو په معاملې خبرې کوي. ترکیه د ناټو تړون غړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته په خپل وروستي سفر کې د انقره او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا خبره وکړه. فرشته جلال زینور تفصیل راکوي.
سره لدی چې واشنگتن په مکرر ډول ترکیه ته خبرداري ورکړی چې له روسیې د مزایلو دفاعي سیستم S-400 ناخلی، خو د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي شرکت روزو ابرونو اکسپورت وایي چې له ترکیه سره د دې سیستم پر بله سودا خبرې کوي. د دې شرکت مشر الکساندر میخایف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې له ترکیه سره د داسې زیاتو راکټي سیستمونو پر مالي اړخ او د لیږد پر مهالویش بحثونه روان دي. ترکیه د ناټو غړی ده. د هیواد اول وار روان کال په جولای کې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 د ترلاسه کولو اعلان وکړ. د دې عمله د ناټو بل غړي هیواد امریکا پریکړه وکړه چې ترکیه د امریکا د F-15 الوتکو له سیستمه وباسي. د امریکا متحدو ایالاتو د دې هیواد اروپایي شریکانو باور څرګند کړی چې د روسیې سخت راکټو دفاعي سیستم S-400 له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه کار ورڅخه اخلي. هغوی اندېښنه لري چې حتی له دې سیستمه کېدلی سي چې د امریکا د F-15 الوتکو پر ضد کار واخیستل سي. دا سیستم د امریکا F-15 الوتکو ته یو بل قوه ګواښ بلل کېږي. د امریکا متحده ایالات وایي چې روسیه کولای سي چې د S-400 دفاعي سیستم په څنډه کې د امریکایي الوتکو پر ډیر حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړي. خو د ترکیه حکومت ویلي چې په نږدې وخت کې به له روسیې د خپل پوځ لپاره سل پوځي الوتکې واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 22مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو په یوه خبري غونډه کې ویل چې انقره او مسکو به په خپلو کې پوځي همکاریو ته دوام ورکړي. اردوغان ویل چې د میزایلو د دفاعي سیستم S-400 پر جزئیاتو کار روان دی او د اړتیا وړ مواد ترکیه ته استول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د سوریې له شمالي سیمو څخه امریکایي ځواکونه باسي. دې ته په پام د روسیې او ترکیه د جمهور رئیسانو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه ورسي خبري داسې انګېرل کیږي چې په سوریه کې به د درېمګړي په توګه د روسیې رول لا پیاوړی کړي.
فرشته جلال زینمو تفصیل واورید. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي د طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو زیاته کړې چې له طالبانو سره هر ډول تړون باید په افغانستان کې د هغوی لاسته راوړنې پر ځای وساتي. ستولتنبرګ پرون په برسلز کې خبریالانو ته ویل طالبان باید وښيي چې په رښتیا سولې ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران او د هغوی شریکان به سبا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. تفصیل مصطفی سرور اورو.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې د 300 کلونو لاسته راوړنې وساتي. ستولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پایل ملاتړ کوي. هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو داسې تړون دی چې په معتبر ډول د افغانستان د خلکو د ښځو د ژورنالیستانو او هر هغه چا لپاره چې پر دیموکراتیک آزاد افغانستان باور لري زموږ لاسته راوړنې وساتي. همداراز د تروریزم پر ضد زموږ د مبارزې لاسته راوړنې خوندي کړي، ځکه افغانستان ته زموږ د تګ دلیل له نړیوال تروریزم سره مبارزه وه. ستولتنبرګ وویل دوی له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ملاتړ کوي، خو طالبان باید په رښتینی ډول څرګند کړي چې د مصلحت منلو ته تیار دی. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو شتون د سولې لپاره شرایط رامنځته کوي. د ناتو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان سولې لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استاد زمي خلیلزاد سره وکتل او وی ویل چې دوی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روزنې مشورې او مرستې د اوږد مهاله ماموریت ملاتړ کوي. خلیلزاد نه ځله د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. دواړه خواوې سږ کال د سولې تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوې وې، خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې هغه پروسه ودروله. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر د یکشنبه په ورځ په کابل کې و. هغه وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې یوې معاملې ته ورسیږو، خو تر اوسه یو چارواکی هم نه دی ویلي چې دوی به کله دې هدف ته ورسیږي. وسلوال طالبان هم تر اوسه د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران او د هغوی شریکان به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه وکړي. هغوی به د سولې پر بحث سربیره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا غښتلي کولو د څرنګوالي په اړه هم بحث وکړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد هم په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی دی. په 2013 کې ناتو ویل چې تر 2024 پورې به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو تمویل کړي. د دې ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا $15 میلیارد ته رسیږي. ډیری پیسې د متحده ایالاتو لخوا ورکول کیږي. دا مهال په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 9 هیوادونو څخه شاوخوا 12,000 پرسونل شتون لري.
پاکستان ته تر سفر وروسته طالبان اوس چین ته روان دي. دوی به هلته د افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره ګوري، خو دا ملاقاتونه رسمي نه دي او د اعتماد سازۍ لپاره جوړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په طالبانو تور پورې کوي چې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته ځي او خلکو سره ګوري، خو د جګړې اصلي قربانیانو افغان ولس او منتخب حکومت سره مذاکراتو ته نه حاضرېږي. طالبان د جنگ اصلي لوری امریکا ګڼي، نو ځکه په لومړي سر کې د افغان حکومت پر ځای د امریکایانو سره یو جوړجاړي ته رسېدل غواړي. په دې اړه بشیر ګواښ نور تفصیل درته وایي.
د اکتوبر په 23 او 29 طالبان په چین کې له افغانستانه ورتلونکو افغانانو سره ګوري. په دوی کې بعد مدني ټولنو غړي، سیاستوال، دینی عالمان او د بشري حقونو لپاره کارکونکي کسان شامل وي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې چینایي ډیپلوماټانو ورته په غونډه کې د برخې اخیستو بلنه ورکړې، خو دوی تر اوسه پورې په رسمي ډول ګډون کول یا نه کول نه دي تایید کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په قطر کې د طالبانو له خولې ویلي چې دا کانفرنس به د سولې د خبرو لپاره هیلي زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په بېلابېلو ځایونو کې لا هم د طالبانو حملې او د افغان ځواکونو عملیات روان دي. په همدې حال کې د افغان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اروپایي هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. د دې سفرونو موخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ممکنه وتلو لپاره د ناتو اتحادي هیوادونو په اعتماد کې اخیستل دي. په افغانستان کې خوښ 14,000 امریکایي پوځیان شته دي چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې ویستل غواړي. طالبانو او امریکایي اساسو لاته میاشتو راهیسې په دې اړه په قطر کې خبرې کړې وې او د سپتمبر په میاشت کې وی معاهده لاسلیک کولو ته تیار و چې ولسمشر ترامپ دا مذاکرات ودرول. هغه دلیل راوړ چې طالبانو د خبرو په وخت په امریکایي ځواکونو بریدونه نه دی ودرولي. اسوسییټډ پریس د طالبانو د ویان سوهیل شاهین لخلې ویلي چې دوی د امریکایي ځواکونو سره په داسې اوربند کولو تیار شوي وو چې لمخې به یې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي. پر داسې یو تړون افغان چارواکو ځکه اندېښنې ښودلې وې چې هغوی وایي طالبان باید د افغانانو سره هم جنگبندي وکړي. اسوسییټډ پریس ته یو طالب مشر د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې دوی د خلیزا سره د خبرو په وخت ویلي وو چې 15,000 طالبان قیدیان دي خوشی شي. د دې په بدل کې به طالبان هغه بهرنیان پریدي چې د دوی سره بندیان دي. طالبانو که څه هم د امریکایانو سره خبرې کړې، روس، ایران، پاکستان او چین ته په بیا بیا سفرونه کړي، خو افغان حکومت سره مذاکراتو ته نه کینی. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه دریز لري چې دا کار د طالبانو او داعش وسلوالو سره په روانې جګړې ځکه اغیز نشي کولای چې دا جنگ وسم تر ډیره پورې افغان ځواکونو پر مخ بی او د ناتو پوځیانو کردار یوازې د ملاتړ په توګه دی. د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر درې ورځې مخکې کابل ته تللی و او ویلي وو چې کولای شي خپل ځواکونه 8,000 او 600 ته کم کړي. دغه په وینا دا کار به د القاعده، طالبانو او داعش ترهګرو ډلو په وړاندې روانه جګړه کمزوري نه کړي. اسپر زیاته کړې چې د ځواکونو وتل به د طالبانو سره د جوړجاړي برخه وي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23 شوې وي. تر اوسه د دې انتخاباتو نتیجې نه دي اعلان شوي او د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې که د هر چا حکومت راضي باید د طالبانو سره خبرې په مشرۍ او ملکیت وشي. دا هغه په وینا یوازې هغه مذاکرات کامیابېدلی او د افغانانو روانه وینه تویدنه بندولی شي چې مشري یې افغانان کوي.
د سولې پر لور ټولو ته خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د نومبر په 15مه د امریکا د نیویارک په ښار کې یو میوزیم کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د لټونو او د هغه د وجنې د عملیاتو په اړه یو نندارتون پرانستل کیږي. په دغه نندارتون کې به خلک هغه انځورونه، ویډیوګانې او نور هغه توکي نندارې ته ښودل کیږي چې د اسامه د لټون سره تړاو لري. په دې اړه ایسوسیټیډ پریس لیکنه کړې چې مهم ټکي ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
ایسوسیئیټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي د نیویارک په 9/11 میوزیم کې د القاعده پخوانی وژل شوی مشر اسامه بن لادن د لټون عملیاتو په اړه یو نندارتون پرانستل کیږي. د نومبر پر 15مه خلاصېدونکو نمایش کې به د امریکایي حکومت هغه خفیا اسناد ښودل کیږي چې برسېره شوي. د دې ترڅنګ ځینې نورې نمونې به هم نندارې ته ښودل کیږي چې د اسامه د اوږدمهاله لټون سره تړاو لري. اسامه په 2011 کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. اجنسی کی پنندارتون کې به خودل کیږي چې د اوسامه لټون عملیات چا کړیو او په دې ترس کې به ویډیوګانې، انځورونه او د پخوانی ولسمشر بارک اوباما ترڅنګ د هیواد استخباراتي ادارې چارواکو او د هغو امریکایي ځواکونو خصوصي ډلې غړو اوازونه هم پکې وي چې د اوسامه پر کوریې په اپریشن کې برخه اخیسته و. د نندارتون تنظیمونکي یوې کمپنۍ په بیان کې ویلي چې دغه هر ستمو د جرم د یوې کیسې په نظر کتل چې تر ډېره حده خوفناک و. اجنسی کی پنځورونو کې به د اوسامه د لټون تصویر کشي کیږي چې پکې بد افغانستان هغه غرونه او غارونه خودل کیږي چې باور کیږي اوسامه پکې پټ شوی. اوسامه ته د طالبانو ملاتړ حاصل وو او د القاعده غړو ته د خلاص تګ راتګ لپاره پاسپورټ هم ورکړی وي. په نندارتون کې به هغه پاسپورټونه هم خودل کیږي. په نمایش کې به هغه سامانونه هم وي چې د القاعده وسوالې ډلې خلاف د امریکایي ځواکونو په بیلابیلو چاپو کې ترلاسه شوي او هلته د اوسامه د موجودیت په هکله له شواهدو څخه ګڼل کېدل. اجنسی کې په نندارتون کې به یوازې د القاعده د مشر نیولو په لړ کې بریاوې نه بلکې ناکامۍ هم خودل کیږي. په نندارتون کې به دا هم وي چې اوسامه څرنګه افغانستان ته وتښتېدلو او بیا څنګه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ایبټ آباد کې وموندل او وژل شو. په نمایش کې د اوسامه د کور یو ماډل هم شته چېرته چې هغه په خپله کمره کې وژل شوی و.
Adam zat shi bacha khan ko ko de
تو گناہوں میں کدا میں کدا